یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د یوه هیئت مشري کوي کابل ته رسېدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبری پیل کړي. د خبرونې په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی دی. او د 2013 کال اسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاکي سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شوو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان شامل دي. طالبانو ویلي چې دوی د هلیکوپټر ویشتلی خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې ده او اور یې اخیستی دی. د اضطراري ناستې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ یو هیئت نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه اخلي. د پاکستان د رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل له پاکستان څخه د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشي به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. ولاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د 10 میلیونه ډالرو د وړاندې کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانۍ د نرخ د لوېدو لپاره او د افغانۍ د ثبات لپاره د اقدام کوي. خلیل صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر د بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیون ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی او همدارنګه له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو د قاچاق په اړه هم رپورټونه خپرېږي. د 2013 میلادي کال د اسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغانستان به د اسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځل د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې ویل چې لکلی د بهرنیو چارو وزارت پریښی دی. درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اتومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني صدر اعظم ویلي تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا لا هم د دوی هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره هم لګول شوي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لری واټن ویشتونکي توغندي چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي دي. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندي د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼمیشتي سیمه ولګیږي له منځه وړل شوي دي. د یمن حوثي شیعه ډلې چې ویل کېږي ایران ملاتړ کوي وایي پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د هغه د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیا واک ته رسول دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو واورېدل.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې کېدونکې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای
یو تحلیلګر مژغولی چې کابل ته د پاکستان د یو وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ څومره کمولی سي.
اما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې پر روسیې به لګیدلي بندیزونه پر ځای پاتوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د ورځې په جریان کې له افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي، سیاسي موضوعاتو بحث او د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر ګډ پلان خبرې د پاکستاني هیات او افغان چارواکو د لیدنو کتنو اصلي اجنډا دا جوړوي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي او نور تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي پاکستان قرار است با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس اجرایه ملاقات بکنه. همچنین بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خواهد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل بیا ویلي چې له کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشران هم پکې وو له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم کلی چې شاه محمود قریشی به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو په وجود هغه هیواد ته له سفر ډډه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو د پاکستان او امریکا د دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلې اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوش یو چې وس حالات د پاپ شان باندې نه دي، وس حالات بدل شوی دي. هم نړیواله ټولنه، هم خپل زمونږ امپایګان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي، په لحاظ باید مذاکرات وشي.
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې هم په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د کاغلی رحمانی په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یوه هیئت مشري کوي کابل ته رسېدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا، د آی ایس آی مشر جنرال نوید مختار په یوه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم عمران خان کوله، د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یوه بیان کې د پاکستان حکومت چې له دوستو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وسوې، دغه راز پر امنیتي مسایلو بحث وسو. ډان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. شغلی باجوا په جون میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو په یو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. ده ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده.
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابط ښه کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف ویل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلې بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اتصال په برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
لمر صاحب، کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډېر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوی دی چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې دې ته برابره کړه چې عمران خان د پاکستان سر اعظم شي. که چېرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو که داسې مونږ وانګیرو چې د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم آپشن چې مطرح کېږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. مونږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه کوم څرک نه لګول کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چېرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیره مرسته کولی شي؟
د دې شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کېږي، د دوی لخوا خط ورکول کېږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غني کومه خبره کړې ده، هغه تر ډېره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده، مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي. ولې زما نظر دا دی تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي، دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اوولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل دوی دي چې موږ سوله ثبات غواړو په افغانستان کې او له افغانستان سره باید موږ مرسته وکړو، اما عملا دوی بل څه ثابت کړي دي. او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ضایع کړي تر هغو پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبري تبدیل شي او هغه بیرته نوې رهبري راځي دي ورسره په یو ډول یو ډول مناسبات کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کتونکی مجیب المرو له ازادي راډیو سره په امریکا کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه پورې به د دغه ولایت په کروندګرو 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې اصلاح شوي تخمونه به د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې د ژمني کمپاین پر مهال وکرل شي. نن مور خبره د دغه بزري تخمونو په ویشلو سره به د غنمو په تولید کې د زیاتوالي ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي د ممبئی اقتصادی ناستی که افغانستان خیلی سرورن لرلی دی. تا دی وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادی راژیو تویل چه با دغه ناستی که افغانستان ده کانونو ده کندنه او وچه او تازه میوه پو برخه که زیاد قرار دادونه ترلاسه کردی. خاغل قوقندی دغه ناستی ده افغانستان لپاره ګټوره بولی وای چه نن ده دی ناستی پا ورسته ورز هم خواهی افغانستان زنی نور قرار دادونه ترلاسه کردی. د پرمختګ په لور د ممبئی په نندرتون کې چې د سپتمبر له 12 نه پیل شوه، پکې د افغانستان، هندوستان، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو نه سباندې 2000 صنعتکارانو ګډون کړی دی. دغه نندرتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ کول شوی دی. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، پاره سلیټره غوړي 1.6 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاداره سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 اتیا افغانۍ.
او سم یو بهرنی موضوع تعقیبو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم له خپل لوري د بندیزونو د دوام خبره کړې ده. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. رضوان مراد دا موضوع څرالی په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، د جرمنی صدر اعظم پر روسیې د بندیزونو په اړه تازه څرګندونه کړې دي.
مننه سالی صاحب. انګلا مرکل پرون د لتوینیا په پایتخت کې وو، خبري اعلانو ته په روسیې د بندیزونو پر مسأله باندې د مسأله په اړه خبرې وکړې. انګلا مرکل وی چې تر څو پورې د اوکراین په ختیځ کې د 2015 کال د اوربند هغه تړون چې د منسک د تړون په نامه یادیږي، دا په پوره ډول عملي نشي او دغلته اوربند ټینګ نوي، په روسیې به د اروپایي ټولنې په خاص ډول بیا د جرمني بندیزونه پر ځای پاتې وي. د جرمني بندیزونه پر روسیې ډېر مهم دي، ځکه روسیا له جرمني سره د انرژي برخه کې راکړه ورکړه درلوده او دغه راس د جرمني ورته په اروپا کې یو لوی یعنی پارټنر یا شریکو. انګلا مرکل ویلي دي چې دا دې پورې تعلق لري چې روسیا د اوکراین مزکنی بشپړتیا ته درناوی ولري، او دا هغه هدف دی چې اروپایي ټولنه او جرمني غواړي چې روسیه دا کارونه وکړي، نور بندیزونه به بیا پر لری کیږي.
بل په خپل روسیه د دوغو بندیزونو او د غرض د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې پاره چوي.
روسیا خو له اول ورځ نه له 2014 کال د اپریل میاشت نه لکه نه چې د کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړی ده، له هغې راهیسې وایي چې د اوکراین په مسایلو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. خو امریکایان او دغه راس نور غربي نړۍ وایي چې دوی شواهد لري، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي دي چې روسیا دغلته د جګړې تمویلونکې ده او د اوکراین بلتون پالو سره د پیسو او د وسلو مرسته کوي. دا هم باید ووایو چې تر اوسه پورې دغه څلور کلنه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 10000 زیات کسان وژل شوی دي. خو روسیا بیا کڅه هم چې په دغه تړوند اوربند کې د اوکراین د ختیځ روسیا شامل ده، خو روسیا بیا د اوکراین حکومت ملامتوي وي چې د دې تړون د پرځای ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي او د سرغړونې ترې شوی دي.
ډېر مننه له رضوان مراد څخه. موږ وردل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مداخلو له کبله ځینې بندیزونه لګولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان جګړه شاید د سوریې تر جګړې ډېره خونړۍ وي. دا چې ولې د فرانسې خبري اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسېدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږکال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اجنس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 19مې له حملو راوروسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پوځ کې خپل نومونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه جانی والش فرانس پرس اجانس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تېر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخه په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15,000 زیات خلک وژل شوی. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي لنخو نخانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمېره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره UCDP چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساري ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بتر شود. شما اینجا میبینید آیسته آیسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را. اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1,100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 15,000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو دا شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خپره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي پروژې پروموټ د ناکامۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا سلګونه ډالر مرسته هایفو میل شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالره چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوي وي هایفو میل شوي دي. ورځپاڼې د نیویارک ټایمز او افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش جان سبکو په حواله لیکلي چې دغه اندازه پیسې تر 2022 میلادي کال پورې د 15,000 ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوې وي چې د پروموټ پروژې د یو شمېر کارکوونکو لخوا های فمیل شوې دي. د مطلب په دوام لیکل شوی چې جان سبکو ویلي په دې برخه کې هیڅ د پام وړ فعالیت نه تر سترګو کیږي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې دغه پروژه ناکامه بللې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې دا ابتکاري پروژه ناکامه ده او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د دغه پروژې له پیل راهیسې تر اوسه 50 میلیونه ډالر مصرف شوي چې لاسته راوړنه یې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول خودل شوي دي. په مطلب کې د دغه پروژې په اړه د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په دې برخه کې اضافه ګویي کړې او د امریکا او افغانستان خلکو ته یې درواغ ویلي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني ویلي چې د دې پیسو ډیره برخه په اداري کارو نو لګیدلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوه او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره یو لویه پروژه ګڼل شوې چې ټاکل شوې وه د لسګونو زرو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو په مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش په حواله راغلي چې دا اوس ښځو ته له یو روزنیز پروګرام پرته بل څه نه دي او مؤثریت یې هم نه دی معلوم.
یو هوایی شرکت غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور لیسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوځي. د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ 4 سپتمبر ولسمه کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
سلام قبول کړی. بارلا سلام ز لالایم د کندهار خبرې کوم. د دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ کال د مخه دغه موضوع وروره چې وای راپور د سی بیا بیرته ورکه سی وای دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرک کی چې وروره دغه وسولی شپږ وکاله کیږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلان کړه دا ولی نه کیږي شپږ کاله وکاله چې هغه داسې بند دی چې وروره 15 ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپل ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودي سره معروف یوه ارغسان دی. دغه وروره زموږ دغه یو آواز ورسوي دغه ډېر لوی مشکل دی. دغه مشکل سره انشاءالله د ګردو مشکلات حلېږي. د مځکې اوکې او بابا چې دغه اوبه راپورته کیږي دغه سره د برمو د څنګ اوبه پیدا شي خدای مالڅه به مخم شس.
السلام علیکم. د آزادۍ د کارکوونکو ته او اورېدونکو ته د آزادۍ ډېر مننه کوم چې دا پیغامونه دې مونږ ته واټو دې مونږ په ژبه باندې خبروي. ډېر ته خوشاله یو. زه د شیرزادو نه جبار خان خبرې کوم او د مونږ د شیرزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکه نه دی. د دې سړک په جوړېدو سره د مونږ په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو. اوس موټر والا مونږ سره ډېره ګزاره کوي. تر مېملې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار سکه نه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت پیدا مینه چې دغه کې مونږ سره لږ نور همکاري وکړي. مونږ
ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې موږ ته دغه زمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو موږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسونو زراعت په مخه کې موږ غږ لوړ ټولو چارواکو ته باید ورسي او ډېره مننه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو نه وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید پرنچ سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د افغان چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ دی ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم یې ویلي څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي هغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیساتو هدف و په هوا کې له منځه وړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پانل لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پانل لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو الدین لافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوږیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونه د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغله موهید وای چې په تیرونه کې 40 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیری اونۍ په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د 40 تورنو کسانو قضیې لیږل شوې دي. په دې 40 تورنو کسانو کې 4 میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېږل شي.
لنی بل شوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي غوښتلې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شي او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولی دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په ورستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوي نشئی موادو د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشئی مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 80 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچې د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي. پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه،
ناامنی و ګسری چې ناامنی دروازه
مناسب، ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کګاره چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه اوباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اتسوي.
بله، به ایران کوم برمنو
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خشي خلاغي خو ماتات کوته راغی.
د جلاویس په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس نه شپریه شه ده.
زن ما همی عمال دیست بسیار تند و کلن
کزی می نشه کولا دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی
او دخپروونی پا پاکی دراما هم لرو.
دکتر سیب داغ نسمی درد که بی مرده کرم. وی وی
تا پر داغ کت پریوزه.
وی 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 خدید اللہ سم وی وی نیسه لگزره
دو دلخ سیده که
اوز دخپروونی نمونی بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشئی موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د جل عمل سوي چې د نشئی موادو د تولید فعالیتونه ګډوډ او د نشئی موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشئی موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشئی موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشئی موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشئی موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشئی موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېرې کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشئی موادو تولید ته لاره هواروي او د نشئی موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې عمله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشئی موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشئی موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي. ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل سول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي رادیو ته وویل له پولیسو څخه د متاجرو تر شړلو وروسته په ښار کې متاجر ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د محتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړې او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای ته ورته پرېږدو. دولت هم باید دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام یې عتیق الله ده د پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت موږ کوشش کوو چې درس ویلو خو بیا هم موږ به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو موږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چدیر مشکلات پخ کړی کنه زکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامون نشکېګو دوی خپل خنشای خو مونږ نشکې دوم راځي چر سنوي او بل محصولین زیات همدا کارته متوجه شوی دي زیات محصولین زدل چې ګور ما غوي همدا چر سمند رګ دي شوی دي دوی ته یو داس زیات یو ډل شي یو داس فنا زیات دی وړ شي چلته د نور خلک مزاحمت ونه کړی
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصولین دي دوی وای له پلسوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول خار معتادین نیولی چې زیاتره په تفریحي ځایونو کې اوسیږي کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي
له بده مرغه چې احتیاط د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري
کله چې د کابل امنیه قومندانۍ د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخه یې په کابل ښار کې اوسیږي
مسکا هوتک وو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه
عدالت او له فساد سره مبارز که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لاره له مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزاني سپو خبريږي اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډېری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي
احمد شلکلن چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډېر کار وکړي
صاحب کار که پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چې ما کار کا به هغه تریاکی وو په کور کې تریاک نشڅ کولای زموږ په کوټه کې بس کول کله چې بزه په کار کې ستړی شم نو د براغه کړی چې راشه یو دو تریاک کش کړه ستړیا به دی ورکه شي هغه محل زنه په هیدم چې ما به په دې بدبختی اخته کوي
که زندګی درم نوید مشه نه مفهمم که ما به زیرات مندازم
احمد خپل کورنۍ ایران ته پروزی ګټلو پسې لګلې وو خو دوی نه خبره ول چې هغه په نشو اخته کیږي د احمد مور پریګولا ل ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو کورنۍ مې د دې کار مخاوني ولا
برا بیران کو ما برمنو
کچا مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خوشي خلاغي خو ماتات کول تر هغه په دوه هم ورځې از ما په مخ کې تاریخ وسکول لزان سره مې وویل لده سره به څه کوم بل اخره یې درملنه هم ونه شو
دا ایوازې پرې ګل نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي مریم وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل
هر څه د چې مې معتاده چیزی هم ندشتم
درې زامن مې معتادین دي دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو اوخیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نو ما خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ور باندې وکړ. هغه چې ډاکټر ته مې بوتلن، ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې موتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي، هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي، ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي، د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي، سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سوو محتاجونو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوې او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ کولی وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره یې د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم، ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي، له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډېره راضي یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز 2 کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډېر کړاوونه ګاللي دي، خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوي او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشی کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشئی موادو له خاطره پوره وړي وو، خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا دې ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
از معصوفه بسیار زیات رضایت.
تا
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه و ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز خوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری، زچ وایم اڈوکی میں ٹوٹا ٹوٹا شول.
دنا سٹپ خوب علی درد نہ کئی؟
نہ نہ، دنا سٹپ میں درد نہ کئی. ما تلا دوا خانی نہ اگر پیچکاری راوڑا
دا غم لڑلی پیچکاری خدا یو میشکی گی چی لگئی ایس گٹھے نہ در درست کری یا سات آرام ہے بیس آگا در دون در پوری شی
نو چو کم بلا چارا نہ لارم.
ڈاکٹر تو لاشا
ڈاکٹر خوام ہم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی،
سربیره خو جوړ ښکاري. داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوم یش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړې کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سبحانه وي ونی سره ځرا
ته دې لاسې راکړه. دغه سي
آفرین.
وو دغه سي
آفرین. دغه سي ته دې لمن پورته کړه چې دې نه سټاپ دې وګوره.
خلک تاسو دغه دې وګوره،
دې نه سټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې دې نه سټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
دې نه سټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې ته را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیشکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې، تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف یې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی وو. ښه، په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دې په سوسیګان پیچکاروی معتاد شوې ده، لکه پوډری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایا، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې دا ستاسې له خپله لاسه، عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسو په خپل سر پچکاری را نیولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت دا پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.